مشال لیرو دی په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 23 نیټه د شاهین بنرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبرونه کې هرکلی ویم. د خبرونې په لومړۍ برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه وړاندې کوو، او په دویمه برخه کې به زموږ ونیزه خبرونه د مشال ریډیوي مجله اورې. ورځې چې لومړۍ د دې وخت خبرونه د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل شي. د امریکا د کوست ګارډ چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورک شوي سبمرین یا اوپتل کې سپاره 15 کسان په یوه ویجاړوونکي چاودنه کې وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړي چې باید هغه سخت دریځ ډلې وځپل شي چې نوی ډلې په نښه کوي. د خبرونو تفصیل، د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال تبا د کډوالو د ستنېدو دویم لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نامه د ملیشیا ځواک لیفټنټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو سره لیده کاته کړي، او دوی ته باور ورکړی دی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویم لړۍ به زر پیل کړي. په دغه اړه مشال لري سره په خبرو کې د تیرا کوکي خېلو یو سیاسي فعال داود خان اپریدي وویل چې د تیرا د کډوالو د ستنېدو لړۍ د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ سره مخ ده. نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت او امنیتي ادارې دې په سیمه کې د ځنګلونو حفاظت یقیني کړي.
چې کوم ایڈمنسٹریشن دی سیول گورنمنٹ دی هغه هم لاست دی اوچتا ای، او بیا چې کوم ملٹری دی هغه هم چې سیول گورنمنٹ موږ له روپین راکئ په دې کې چې کوم دی د موږ د کوکي خېلو عوام ذلیله کېږي ورځ تر ورځه او خواریږي لګیا. زه چې یو فوټ لرګیم راوړم نو دک نه به ساین کوم، نو تا نن د سیز لا ویل چې نور به نه کټ کېږي. د دې نه مخکې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال څوک راکئ.
د تیرا راجګل څخه په کال 2013 کې د بدمنې او پوځي عملیاتو له کبله سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوې دي، او په جمرود کې د خپلوانو او یا هم په کچه کورونو کې په اوسېدو مجبور دي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پرمختللي هیوادونه باید د وسیلو ویش په منصفانه توګه وکړي چې د مخ پر ودې هیوادونو د کړاوونو کمولو کې مرسته وشي او د نړۍ سوله یقیني کړي. نوموړي پرون په پیرس کې د نړۍ د سلویښتو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کوله چې د غربت او ماحولیتي بدلون سره د مبارزې لپاره د نوي تګلارې جوړولو لپاره راټول شوي وو. په پیرس کې نوموړي د غونډې نه وړاندې د نړیوال مالیاتي فنډ د منیجنګ ډایریکټر کریستلینا جورجیا سره هم لیدلی، او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبر کړی ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د ایمپ لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهم بیا کتنه د ځنډ ښکار ده، او د پروګرام موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیږي. د امریکا د کوست ګارد چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورک شوي سبمرین یا اوپتل کې سپاره 15 کسان په یو ویجاړوونکي چاودنه کې وژل شوي دي. د دې اعلان سره دغه اوپتل لپاره نړیوال لټون پای ته رسیدلی چې د سمندر په ویښ کې د ټایټانیک بیړۍ د لیدو لپاره د سفر په جریان کې ورک شوی وو. امریکایي چارواکي وایي چې یو سمندري روبوټ چې د کینیډا له یوې کښتۍ څخه ګمارل شوی د ټایټانیک له کمان څخه 478 متره لرې د 400 کیلومترو په ژوروالي کې د اوپتل ملبا موندلې ده. د امریکا ساحل ساتونکو د ټایټان په نامه اوپتل د موندلو لپاره د 30 ساعتونو نړیوال لټون رهبری کوله. دا سبمرین د جون په 13 د یوې پیړۍ د مخه ډوب شوي سمندري جهاز ټایټانیک د ملبې لیدو لپاره په لاره ورک شوی وو. د پاکستانی سوداګر شهزاد داود او داغه د زوی د سلیمان په ګډون په دغه اوپتل کې 15 کسان سپارو. پاکستان د داود کورنۍ او د نورو وجل شو د خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هغه مکتوب بیرته اخیستی دی چې په یو پوهنتون کې د هندوانو د هولي د جشن په اړه پکې اعتراض څرګند کړی وو. کمیشن دا بیان پرون وروسته لاغی خپور کړی دی کله چې د کمیشن د مشر ډاکټر شایسته سویل لخوا په پوهنتون کې د هولي په جشن د بندیز پاړه په پاکستان کې د بلابلو خواوو سخت رد عمل رامنځته شو. پرون د وزیر اعظم د سټریټیجیک ریفارمز یونټ مشر سلمان سوپی سپیناوی وکړ چې تعلیم وزیر رانا تنویر حسین ته هدایات جاری کړي چې باید کمیشن په جشن د بندیز پاړه خپل متنازع خط بیرته واخلي. د لوړو زده کړو کمیشن په بیان کې زیاته کړې ده چې په هیواد کې د ټولو مذهبونو، عقایدو او دغې سره تړلو جشنونو ته درناوی لري. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره په ملاقات کې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې باید هغه سغدریز ډلې وځپل شي چې نوې ډلی په نخښه کوي. پرون په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات نو وروستو دواړو مشرانو په یو ګډه اعلامیه کې د لشکرې طیبه او جشی محمد په شان هغه سغدریز ډلو پر ضد د اقدام غوښتنه وکړه چې په مبینه توګه په پاکستان کې میشته دي. په بیان کې د پولیا هوا د ترهګرۍ کلکه غندنه وشوه او په پاکستان یې غږ کړی دی چې دا باوري کوي چې خاوره یې د ترهګرو بریدونو لپاره ونه کارول شي. دا و د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اوریده او اوس راځو زمونږه ډومبه موضوع ته. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې تیرا راجګل نه به چې د تیرا راجګل ته به د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. پرون د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ځایي امنیتي چارواکو په جمرود کې د تیرا راجګل د کډوالو سره لیده کاته کړي دي او دوی ته باور ورکړی دی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار فرهاد شنواری په راپور کې.
د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره د جون په 28 نیټه خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټننت کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیده کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او هلته امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرود یو سیاسي فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځنډ سره مخامخ ده او هلته دی د قومي ځنګلاتو حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فیسټو چې کومه بحالي ده هغه خو ډیره د سستروي شکار ده، لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دو پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینځ کې، کله یو بانا کله بله بانا. او بل چې د ګورمنټ کم ماده دات کول وو یا دو کوم ذمہواری دو جوړې د لاکم ریهبلیټیشن وو، نو هغه کې چې کوم ایڈمنسٹریشن دی سیول ګورنمنٹ دی هغه هم لاستی اوچتای او بیا چې کوم ملټری دی هغه هم چې سیول ګورنمنٹ موږ له روپې نه راکې په دې کې چې کوم دی د موږ د کوکی خیل عوام ذلیل کیږي ورځ تر ورځ او خواریږي لګیږي. دا لرګي سوکړي چې زه الته تلې نه يم کنه، زه الته اوسېګم نه، ما الته کور نشته، زه چې یو فوټ لرګایم راوړم نو دک نه به ساين کوم او خپل علاقې له به راوړم. نو تا نن د سیزلا ویل چې نور باندې کټ کیږي د دینه مخې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سو کرا کوي.
د ځوان کوکی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وای چې تیرې بدمنۍ په وخت یې په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې بیا بهالې لپاره ګامونه پورته کړل شي.
زمونږ د کوکی خیل ډېر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکی خیل کور وران شوی دی، زمونږ جمعتونه وران شوی دی، زمونږ پټي وران شوی دی، اوس زمونږ د جنگلاتو کټي روانه ده. خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغې یو روپۍ مراد میلاو نه شول. مونږ د فوجي اعلی حکامو نه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنگلاتو کومه کټۍ روانه ده دا خبره د فوج سره تړلې ده. مونږ ځکه د هغوی نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنگلاتو کټۍ ده روکتام ده وشي او مونږ دا مطالبه هم کوو چې زمونږ واپسي ده زر زر ممکن شي.
تیرا راجګال نه په 2014 کې سه باندې شل زره کورنۍ جمرو ته کډه شوي وي او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواک ویلي وو چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي. خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نشوه. یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده، چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فنډ د مینیجنګ ډایریکټر سره لیدلی او هغه د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو خبر کړی ده. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهم بیا کتنه د ځان ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی. وزیر اعظم معاملې د هواری هیله خودلی ده، خو آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کول نه وړاندې پاکستان باید ځینې شرطونه پوره کړي. تفصیل یې په دغه راپور کې اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فنډ د مینیجنګ ډایریکټر کریسټالینا جارجیوا سره لیدلی او هغې ته د اقتصادي ودې او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پورته کړو شوو ګامونو تفصیلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي او حکومت د آی ایم ایف د موافقې سره سم د خپلو ذمواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنونکي طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله ښودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هوارې شي او پاکستان ته به د 1.2 بلیون ډالر قرضې قسط ترلاسه شي، خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سره سټیټمنټ نه دی جاری شوی او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کېږي دغه والی سره اوسه پورې ډیډ لاین نه دی سیټ شوی اور نہ ہم دا چې ملاقات شوی دی نن دی وزیر اعظم او دی ایم ڈی ایم ایف هغه والے سره بریک تھرو اعلان هم نه دی شوی او دی ایم ایف بجټ چې کوم نیکسٹ ایئر بجټ وو هغه باندې ریزرویشنز وو او ور سره چې کوم ایکسٹرنل فائنینسنگ دی هغه والے سره دی ایم ایف ریزرویشنز دی. آیا دا ریزرویشنز نن چې وزیر اعظم سره ملاقات وو هغه لري شوی دی کنه؟ دغه والے سره تفصیلات نه دی جاری شوی.
د آی ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شهباز شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوي نړیوال مالیاتي تړون د سرمشریزې پسند کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهم بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی چې اوس ورته لس ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. آی ایم ایف غواړي چې د قرضې جاری کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې آی ایم ایف د چاپهیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي، بلکې د پور ورکولو خپل قاعده، قانون او نظام لري چې پوره کول یې مهم دي.
پاکستان به چې کم دی نو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن، خپل فیسکل ڈیپیسٹ به پاکستان چې کم دنو په منیجبل لیمټ تراولی. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلیټی، انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کم ډیفرنس دی چې کم دنو جدا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کم دنو زمون چې کم اوبلیګیشنز دی پر انم چې هغه موږ انشور کو چې مطلب لري هغه موږ مینج کولای شو. دا درې ور کنډیشنز دی وخت چې کم دینو لکه لا شور نه دی سرټن نه دی او چې تر سو پر دا سرټن نه دی نو آی ایم ایف چې کم دینو چې کم ایگزیستینګ پروګرام دی غن شي کنټینیو کول.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د آی ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک کړ. وزیر اعظم شهباز شریف د نوی ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 28مه پیرس ته رسیدلې وو او دا غونډه بعد د جون په 28مه او 30مه نیټه ترسره کیږي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑان دکوی. زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پیخور چار سده مردان نوخار او چار چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کوم. دا مشال ترسنگو سه.
مشال ډېر دغه اوریدونکو سرزو کورمې ته چې په کورم کې لا هم د تری منګل پیخې اصلي ملزمان نه دي نیول شوي. د شیګانو مشران وایي که حکومت د استادانو قاتلی نه نیسي نو دوی به په خپله سزا ورکړي. بلخوا سنیان دا د حکومت په کار کې مداخلت بولي او وایي هیڅکله به په ذاتي حیثیت کې د بدل اخستو اجازه چاته ورنه کړي. په دغه اړه پولیس چارواکي وایي چې دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغې ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو هوارې راوباسي. پولیسو زیاته کړې ده چې په پیښه کې ککړ دوه ملزمان نیولي دي او د نورو د نیولو دپاره هڅې روانې دي. په 4 مئی په تری منګل کې تر هغې بل وګړو په سکول برید کړی وو چې په نورکی کې نامعلومه کسانو د ګېدو سیمې یو تن وشتلې وو. په دغه دواړو پیښو کې 4 استادان نو په ګډون 8 کسان وژل شوي وو. نور معلومات طارق اورکزی را.
په کورما کې په 4 مئی د سکول استادان تر وژل کېدلو وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې 6 مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړي. په پاړه چنار کې په 9 جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي که حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا هغوی ته په خپل سزا ورکوي.
دا ټول متدس معلوم دي لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو خپل سوچ په خپل کاو حکومت سترګې غړو چې حکومت څه کوي شي وېګي.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په 4مه د برکورمې په نورکی کې د یو کس تر وجل کې دلو پس یو شمیر کسان د برکورمې په تری منګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته 4 استادان او 3 کسان وجل. د پیخه پر ضد شیاګانو مظاهره وکړي او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړه. کڅو هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیخه غندلې خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړي. په صدق کې د جون په 6مه د پړاچم کني مفتی نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولي او زیاتوی چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه په خپل بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي، هغه باوجود یو سړی قانون لوس کې خلی حکومت نه موافیل دي چې داسې عناصر روک تاموشي.
بلخوا د پولیسو ضلع مشر محمد عمران مشال لوډیو ته پر 28 جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث 2 ملزمان گرفتاره شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپل خپرونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایي کولو هم ویلې دي. په کورما کې فرقایي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي وګ تاریخ ته موږ له خبریال رفت ورغزی پوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوځي. نو هغه په جواب کې ویل کله چې ذاتی شخړې د مذهب رنگ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وی. اورګزی زیاتوی حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات او چتول پکار دي ولې چې د سیمه بد حالات په ټوله منطقه منفی اثر غورځول شي.
یو فرقی چې دی خپل خلک هم مطلب کاغه کې ککړوي خو بیا داغو خامخا داغو مرسته کوي داغو سپورټ کوي هغه بیا داغو مجبوری جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کروئی کول چې دی غاډر زیات ګران وي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سو واری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیرا حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو او نورو علاقائي شخړو د حل خبره شوي خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوي. طارق قرقزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاریخ ورغزی راپور مورد اوردونکو او د نړیوال اقتصادي فورم د یو راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د خزو او سړو د ژوند ترمنز د فرق یا واټن لرلو د یو سل سلور شپېته هیوادونو په لیست کې په یو سل دوه سل وختم نمبر دی. دا راپور چې د جون په 20 مخپور شوی لمخه په پاکستان کې خزی د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په ځینو نورو څانګو کې له سړو نه ډېری وروسته دی او باید حکومت د دغه فرق ختمولو لپاره کار وکړي. په دغه اړه تفصیل د فرخند اسد پر راپور کې ورو.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په یو سل شپږ څلوېښتو هیوادونو کې سروے کړی چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په یو سل دوه څلوېښتم نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو ته جون په 20مه مشال ریډیو ته وای دغه فرق یا واټن لدی هم زیات دی.
دیکھو دا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې دا علا تیری کی تاسو له پتا دې میاشتې یو خزانه د هغه دفتر نه قتل شوی دی او دا سیزونه دا سي تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی دی چې موږ دې ویم چې دا رینک نه چې دا ڈیسائیڈ کړی دی دې نه هم زیات دی کې یو مستا نورم دا چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورت جون په 20مه خپور کړی چې پکې ویل شوی کسه هم تر اوسه یو هیواد هم د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی. خو آیسلند، ناروې، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورت لمخې په پاکستان کې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د خزو د خیر ښېګړو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت بیبي مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د خزو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی. اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ څنګه څنګه صحیح نه ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنگ ته یې هم خپل صحیح دی او که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو تا او خو بل خو د خپل سراؤنڈنگ نه لګ لري حالات بالکل د قشانی سم سروي خي.
دا ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په یو سل 22 نمبر دی. په تعلیمي پرمختګ کې په یو سل 18 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 19 نمبر دی. خو بلخوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په یو سل 26 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې خزو په فعال سیاست کې لا هم ډېری ورسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې اتونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي هغه د خزو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې خزو په تاریخي توګه باندې ځپل شوی ده او د مقونه رستو پاتې کړل شوی ده نو اوس ضروری ده چې خزو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغه ته د زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابرۍ مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو په پارلیمنت کې د خزو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرال سیټونو باندې راځي او خزه په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړی 50 ریزرو خزه نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې 50 خزه او 50 سړی شي، دا برابرۍ ده.
د ورلد اکنامک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په یو سل 26 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري او په هغه لیست کې په یو سل درې سل وختم نمبر دی چیرته چې خزي کار روزګار لري او په اقتصادي حالو زلو کې ښکېلی وي. بلخوا د خزو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي وی کوشش کوي چې د خزو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
حکومتونه د شېسيري سخلي بل ورځم یو های لیول میټینګ شو په اسلام آباد کې او نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي او غي سره ټول بیورو آف سټېټستکس چې کوم دي د صوبایي سطح والا او قومي سطح باندې والا هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبایي چې کوم جی ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنټ انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورغړي دي پلانینګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تا بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبا کې د اغي سره معاونت او د اغي سره چې کوم پیړ کار کول او چې کوم ریزولوشن دی هغه موږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتي فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له سلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د فرخند صدر راپور موریدو د خیبر پختونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړی دی. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده او باید حکومت د دې په تنخواګانو کې مناسب زیاتوالی وکړي. دوی وایي که غوښتنې نه منل کېږي احتجاج به کوي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت دا جون په شلمه دا سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023-24 بجټ اعلان کړی چې دا 3.5 ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنکړل شو او وړاندې نه د پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ الونس کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل الونس په مت کې 100% سیکریټریټ الونس کې اضافه شوې ده. د ډایرکټ ریټ ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونه کړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورکو او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته په خلیو زمنګ چکم رائټ دی 1 جولای نه د دې نوټیفیکیشن ممنګ ته په هر صورت کوي. خو زه پوره من سړې ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنا دا زما اخیری اپشن بوي منګه دې د سړک دراوتو نه پوره من ساتي چې منګه رو نزو
ولې پدړمو چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د غرستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغه مرستالو سره سو سوور د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو د نوړاند د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوور د خبره تکرار کړي چې دا مرکز له خوا دوی ته د بقایا جاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر بدویته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په شپاړسم د چرسده په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بخایجاتو لپاره سو سوار خواستونه لګلي.
نو دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه دې
لپاره نو ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پروپرټی 62 بلین روپیه زم پاتې دي 62 بلین صرف نت پروفیټس دغشان نور مدورو کیم دی اگے دا پارا دا ٹول پرن اس ما خبر اوکڑا دا ٹول جرگم اوکڑا بیا پرن پر منسٹر سره ملو شو فائنانس منسٹر سره ملو شو ہم دا کوشش کو سی دا پیسے ہم تو ریلیز کی ہاں ہوئے وچ تا تو ٹیم پر رولے گئے فائنانس ایڈوائزر او دمو گچ کم اے سی ایس سی او فائنانس سیکرٹری دی
صوبائی حکومت دا جون پا شلما سلور میاشتل پر خپل بجٹ باندې کڑے چپک دا گریڈ یو نا ترش پاڑا سم پورے سرکاری ملازمینو پتنخواہ گانو کی 15% او دا گریڈ اول لسم نا تر دوشتم پورے 1.5% او دا غڑول پینشنو کی اول لسنی فیصد زیادوالی منظوری ورکڑے دا شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
شبیر احمد جان راپور مورید اردن کو دی سر دروان خبرون نمایه تر رسیدلی و دی وخت مهم خبرونه دادی چې د خیبر ضلع چرواکی وای چې تیرا راجګل تبا د کډوالو د ستنېدو دوه ملړی زر پیل شي وزیر اعظم شاه باز شریف ویل دی چې پرمختللي هیوادونه باید د وسیلو ویش په منصفانه توګه وکړي چې د مخ پر ودې هیوادونو د کړاوونو کمولو کې مرسته وشي او د نړۍ سولې یقیني کړي نوموړي پرون په پیرس کې د نړۍ د سلویختو هیوادونو مشرانو غونډې ته وینا کوله د امریکا د کوست ګارډ چارواکي وایي داسې ښکاري چې په ورکشبي سبمرین یو پتل کې سپاره 15 کسان په یو ویجاړوونکي 14 کې وژل شوي دي او د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن هغه مکتوب بیرته اخیستی دی چې په یو پوهنتون کې د هندوانو د هولي د جشن په اړه یې پکې اعتراض څرګند کړی و او اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د مشال ریډیوي مجله دا خپرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوی مجلی ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي دا ونه په خبرونه کې اوري چې په خبر کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز د ګرمۍ د رخصتۍ پر مهال زده کوونکو ته د هنري زده کړو د ورکولو کورسونه په پام کې نیولې هلته په خوست کې د یو نوي کتاب د چاپ په اړه راپور مو جوړ کړي په پښتو شاعرۍ کې د ټپې پر اهمیت مو یو مطلب برابر کړي او د ډاکټر محب وزیر سره د کلیوالي موسیقي په اړه مرکه لرو د دې هر صدا اوریدو لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته مفکوره په پیښور کې یو سیډنی ځای اداره ده په دې هنري مرکز کې نجونو ولکانو ته د موسیقي خطاطۍ نقاشۍ او انځورګرۍ زده کړې ورکول کیږي د یاد مرکز مسؤلین وایي د اوړي په رخصتیو کې د زده کوونکو د روزلو لپاره لنډمهاله کورسونه په پام کې نیولې دي د مرکز د ماشومانو لپاره د رڼا بڼ په نوم یو مجله هم خپروي د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد یاد مرکز ته ورغلی و راپور رالیږلی چې په سندره پیلېږي
مفکورہ ریسرچ سینٹر پیخور یو خوا د سندرو زده کړو او بل خوا د انځورګرۍ د خودلو کلاس روان دی په مفکورہ کې هڅه کیږي چې ځوانانو او پیغلو ته د زیبایي هنرونو زده کړې ورکړل شي مفکورہ ریسرچ سینٹر سو میاشتې مخکې د موسیقۍ د زده کړو لړۍ پیل کړې وه او اوس یو شمیر زده کوونکي لري په مفکورہ ریسرچ سینٹر کې د موسیقۍ استاد اے آر انور وای
د اکیډمیک لیول په حواله باندې او پښتونخوا کې د ټکا یو اداره ده باقی په شخصي تور باندې انفرادي تور باندې ملګري شته کوششونه کوي په خپل حواله باندې د موسیقۍ تربیت ورکي خو بیا به مکه خبر وکم د بیضابطه او د باضابطه چونکہ دلته کې یو متعین یو سسٹم دی یو مربوط سسٹم دی یو نظام دی دغه نظام مطابق دلته کې د موسیقۍ خودنه او درس او تدریس کیږي
په مفکورہ سیړنیز مرکز کې د پښتو ژبې د پرمختګ په غرض د ماشومان لپاره میاشتنی مجله د رڼابن په نوم هم چاپ کیږي او په ځوانانو کې د باسو مباحثې په غرض میاشتنی سټڈی سرکل هم کیږي سکال په مفکورہ ریسرچ سینټر کې د تعلیمي ادارو د اوړي د چټیانو په وخت د انځورګرۍ آنلاین کلاسونو تابع شوې ده د مفکوري سیړنیز مرکز مشر حیات روغنه وای
او مونږ د هر ځل چې کله چټیان راشي دغه د برمن شاټ کورسونه د انځورګرۍ مخ ته وروړو دا چې موږ کوم لند کورس وروړو د مخ ته هغه د دوه میاشتو دی هغه آنلاین دی کم لونا کم بچی چاغوی نہیں سی کولے دل تراشی او دے لرو بر وطن پار گڈ کیچی بیا خاص کر دے بر وطن دے افغانستان چ کم خلق دی ابو تہ ہمون ویڈیا کو چکہ سوک دا سے وڑ نمون سر دے دوں کو واٹس ایپ ان رابطہ کی نمون دے کر خرخ کلو نہ راواخلا تر یو پورا پورٹریٹ جوڑو دے پرا یو مشوم زمون دا کورس باقیدگی شروع کی نو اگا با دو میاشتو کی دے یو پورٹریٹ جوڑو جو گئی نو دا کورس مون گا متعارف کرے دے او اگا چ سوک وست دری نو مون ورتا خواست کرے دے چھو وزر روپے امرست جمع کی
دو آن لائن کلاسونو مقصد په لار او بر پختونخوا کې هغه ځوانانو او پیغلو ته د زده کړو موقع پیدا کول دي کم چې د مختلفو مجبورو له وجې انځورګري نشي زده کولی. د انځورګرۍ د زده کړو پاړه په مفکوره کې د انځورګرۍ استاد شهزاد سیال مشال ریډیو ته وویل
زمون سٹوڈنٹس چکم سر ریگولر وی هغه مختلف کورسونه وی پنځه میاشتې نه میاشتې کال پورې ناوی کے منہ سر اسٹوڈنٹس روان ہوئی اگی کلاسز روان ہوئی تو چون کہ دا گرمے چھٹیاں نشی اور دا گرمے پہ چھٹیاں کے ڈیر کسان دا سوی چھ آگا فارغ ہوئی فری ہوئی اگی خواہش مند ہوئی چھ منگا آرٹ کلاسز دکھو دا دے دا پارا منگا دا دو میاشتے اور شارٹ کورس ڈیزائن کری ہوئی آگے کہ منگا اگی تا بیسک اخیو چکم دا تخلیق چکم رمبی پونے ہوئی آگے باندھے اگی پوئی کو آؤ بیا چې کب دې مخ کې هغه نور کال پاغه باندې خبا قاعده دا غي پریکټس کی او روان وي به دا زمونږ آنلاین کلاس چې کم دې نو دا سٹارټ کې ګنټه نه سٹارټ کیږي بیا دا سی وینې می ګنټه دوه ګنټو پورې رسی
دا انځورګرۍ دا آنلاین کلاسونه د لسم ټولګي د پاس حلقانو جنکو لپاره دي خو د لسم ټولګي نه ښکته ماشومان د مفکوره سره د خبرو کولو نه پاس په خصوصي توګه کلاسونه خستلې شي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د وسیم سجاد راپور موریده هلته په افغانستان کې بیا یو خوستی ځوان د انګریزي ژبې په سلور زره لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسر پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړي پښتو ته راژباړلی دی. پښتو ته راژباړل شوی یاد کتاب چې ټول په یو ټوک کې ځای شوی د لغاتو د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغات تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او روڼ اندی دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګریزي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شوو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال له خوسته نجیب الله الوخیل راکوي.
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سیریز چې شاوخوا څلور زره لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي چې خوستی روڼ اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتاً لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکی وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زمکه د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا درې زره شپږ سوه لغتونه لري. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو معنا هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی خو له دې مخکې هم درې زره خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شهزاد پانتون د ټپ وانځي معسل نکمت الله تسل وایي
چې کلم موږ لومړی ځل لپاره د ټپ وانځي پایل کړم هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چې هغه ډیر سنځمن مورته ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کو او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته نو موږ سره په ډیره زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډیر مهم دي. څه هم زه د طب پوهنځی محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کیږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خوان محمد غفور مهدی وایي
په نننی اصل کې انګلیسی ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسی ژبه د نړیوال علمي، سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده، نو زده کړه یې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیاوې پوره کوي. او بیا له انګلیسی ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
د مشال رډیوي مجلې تقوا کې اوس هم د ټپو، مصرو یا لنډیو په اړه یو راپور درته لرو. د فولکلور پوهانو په وینا پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري او په هر دور کې پرې اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند، ژواک، دود، دستور، روایات، غم، خادۍ، مینا او د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي. خو دا چې پښتو شاعرۍ باندې د لنډیو څومره اغېز خور دی، د مشال رډیو خبریال له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې او راپور یې پرې چمتو کړی چې په لنډیو سره پیل کړي.
دلیوانی اجت پرشو یا پلا رزی پکانو لی زیارتنا اولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تاخ پسرا چا تا پغاڑ دا غربت اچے ہارنا
که یو لور ته په بره او لره پښتونخوا کې په سلګونو ادبی ټولنې د پښتو ادب د پیاوړتیا لپاره په فعالیت بوختې دي، بل لور ته په ټولنیزو رسنیو، فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي. دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل، قربان ملنګ، عاصم پښتون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي.
هغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې دي شینا هے هے شینا
خلق بوای دویاران دی جانان پما پسی ٹوپکی گرزوینا ہو گرزوینا.
ٹپا یا لنڈی د پختو داسی ولسی شاعری دا چې شاعر معلوم نه دی او په هر دور کې پری اضافه شوې ده. په پښتو لنډیو کې د پښتنو ژوند، ژواک، دودونه، روایات، غم، خادۍ او په ځانګړي توګه د میرمنو محرومیتونه په ډاګه څرګند شوي دي. خو دا چې د پښتو ټپو یا لنډیو څخه د پښتو شاعري څومره اغېزمنه شوي، د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون وایي د پښتو لنډیو څخه په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول پښتو شعر اغېزمن شوی او زیاتوي چې له همدې عمله د پښتو شعر ښکلی شوی دی.
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند یې ورکړ، دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپې اغېز نغښتی دی. ټپه زموږ ژوند دی، ټپه زموږ چاپېریال دی، ټپه زموږ ژبه ده. هغه ترکیبونه، هغه تلمحات، هغه استعارات، هغه تشبیهات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي، هغه موږ سره په شعور کې ناست دي. دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول ده. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی او موسیقیت متن زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت، وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته، د موږ ته د شعر ویلو ژبه را زده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي، د پښتو شعر پرې خلې کیږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېر زرینه کټکۍ هم پرانستې دي. یو لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپین سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه ساحل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستې مې دي. خو دا داسې نه ده چې ساحل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی: وایي نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو اورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ماوې که تور اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یا وراره، ګډې وډېږ دي چې پر دیوال باندې څپیا کې. د لنډۍ داسې ده: وایي نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله څپیا کې ګډې وډېږدمه.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغېزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما له ټپې نه زیږېدلي، اغېز یې په ښکاري سرو کې دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي، چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او معنوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مالد لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخیل یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تله مالکه، چې په مالت دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغېز: ته د سیند پورې زه راهورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تاسې اوس وګورئ په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمیگا هاو پټ خبری گم چې مثال در کوینا ہے در کوینا
پما دی ور دمکتب بن کرو پتا دی بنشی دا جنت ات ورنا ہو ات ورنا
ید مر گو جون سپت لگی نن می پدوالا مخاخ کل کرا
دا ٹپو پڑا مورا پورا ورید ټپې اکثره مهال د موسیقۍ په کلیوالو بندارونو کې ویل کیږي. اکثره ځوانان د رباب او منګي په بدرګه ټپې وایي او شپې روڼوي. ما د کلیوالي موسیقۍ پر اهمیت د وتلي لیکوال، شاعر او کلتوري شننونکي ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
دا کلیوال موسیقی چې زه وړاندې کوم په فیسبوک خصوصا دې رسېدو، د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو زما لکه نیچرل چې کوم سیز دي د فخې انسان بنیادی طور فطرت پسند کوم دیر دی کنه، فطرت فخوي. که تاسو په خارونو کې مثلا سړی ژوند کوي نو هغه خواهش لري چې یاره چېرته داسې فطرت ته اوسم، فطرت وګورم. که تاسو دغه خوراکونه ګورئ که نه چې کوم مصنوعي خوراکونه دي نو هغې نه هم سړی ډډه ته تنګ را شي، یا فکر بیا سړی وځي چې یاره ما چېرته شملې اوس. دغه رنګ دا موسیقي هم ده چې دا مې هم دغه وي چې ما چې څه په ماشومتوب کې لکه تاسو که خیال کړي وي فطرت چې د انسان جوړېږي هم بنیادی طور لومړني څلور پنځه شپږ کاله ډېر ضروري دي. هغې دپاره د هغې نه پس ډېره خبره ده په کومه ټولنه کې سړی اوسېږي. نو زمونږ فطرت هم شاید هغه د کلیوال روایتي فطرت دی، او مونږ چونکې په ماشومتوب کې دا روایتي محفلونه، دا مجلسونه، دا د ولاړې پروګرامونه دا لیدلي دي، اورېدلي مو دي، او هغه منظرونه مو اوس هم په سترګو کې کړېږي. نو یو وجه خدا هم دا چې د استودیو چې کوم میوزیک کمپیوټری میوزیک کوم دی نو د دې سره شاید مونږه د خپل د عمر په لحاظ هم یو برابر او دویمه خبره پکې دا ده چې زما لکه دا غرض هم دی چې هغه خلک چې کوم په کلیوالو علاقو کې د سندرې د سره د یا د موسیقۍ د هنر سره وابسته خلک هغه پسنه سه خلکو د یو د خوشحالۍ د مسرت یا د سندرې د ژوندي ساتلو د ژوند کولو په چل پویوي دا خلک او د مرکزونو نه لرې دي کمپیوټري اسانتیاو ته لاسرسی نشته نو باید هغه خلک هم لږ داسې
مخکې ته راوستل
زما په وجه یا زه اکثر دا هم وایم چې کېدی شي زما بس حیثیت وي چې زما په وجه یې خلک پېژني هغه پخپله پېژندل شي خو زه یو کوشش کوم چې هغه خلک را مخکې ته
صحیح. ډاکټر صاحب په دې لاره کې څومره کامیاب یې ځینې ملګري خو زه پېژنم چې تاسو ما ته هم ویلي وو بلکې ما ستاسو په وال کې کتلې وو لکه هغوی سره مام صاحب یې وکړلې نورو مرکې ورسره وکړلې او هغې نن سبا ډېر ښه روان دي. زه به یو دوه نومونه واخلم کېدای شي تاسو په کشرانو کې وي دوی عظیم وزیر دی دغسې سید ولی دی که نه ځینې نور به هم دغسې وي دوی ډېر ښه روان دي او ډېر خلک یې خوښوي. دوی هغه سوچه کلیواله موسیقي راخلي او ولس ته یې وړاندې کوي او کلامونو انتخاب یې ډېر ښکلی وي. داسې به نور هم وي که نه؟
بالکل دا شتا دے دے کلو بانڈو کے دا سے خلق ملاوی گی تا سو دا دے باروت یو دوا کلو کران دی یو بری استاد بنوم بانے مشہور دے آغا دے غزل دمر بہترین پر کلاسیک انداز کی ہوئی او لکر مرکز نلر دے چرتا آغا پر کمپیوٹر دی موسیقی دے آغا مانا دے آورے دلے خوچ دے کم غزل وائی و کم دے شوق سره وای او کوم دې او دې ټول هغه دې زړه ته کوځي خپل आवाज خپل ساز خپل انداز نو داسې نور هم ست ځای په ځای اوس دې نږدې کې په دې فرما کې یو مالک دې ولک نوم یو راځي ما په دې خپل فیسبوک باندې دا یو دوا کلیپونه سره کړی دي. نو هغه لکه چې چپ آواز کې کوم لکه دغه دی خاصیت دی او کوم صفا ستھرا نیچرل آواز دی اوس یې دا یو سندره زه اوس نه پوهېږم چې دا سندره جاوید ثمرخیل وړاندې ویلې ده او کده ویلې ده. هغه سندره دی په کالو بنده ناسته یم او د شنو ګلو دا سندره مې هغه ولا ما په خپل فیسبوک باندې شیر کړې او خلکو ډېره خوښه کړې او ما بلکې ډېره په ما پسې شیر شوې وم. نو زه حیران شوم چې دا سه الکان دا سه ماشومان د کور مې غونډې په سیمه کې یا دا سه نور سیمو کې بوم ډېر وي نو باید چې هغه مخې ته شي.
ډاکټر صاحب د دې خو لټون په کار دی که تاسو تبصیات شي خو تاسو به لوستې وي یا به مو چا نه اورېدلې چې پېښور ریډیو یو وخت چې څو لسیزې وړاندې د هنرمندانو لټون کاوه نو دوی به د دوی پروډیوسر به د خپل ریکارډنګ سیستم سره به کلی په کلی ګرځېده نو هنرمندان به لټول. استاد خیال محمد د همداسې یو لټون نتیجه ده چې مخې ته راغلی که نه؟ نو دغه لړۍ بیا هغه ریډیو هم پرېښو او نور هم داسې څه دغه نه دی کړی خو دا د ټولنیزې رسنۍ چې دي فیسبوک دی یوټیوب دی په دې لاره باندې لکه تاسو شوې مونږ شو داسې نور ملګري شو چې خلک یې پوسټونه ګوري نو د دغو کسانو د مخې ته راوستو لپاره دغه ګامونه به ګټور وي که نه؟
تاسو ډېر ښه اشاره وکړه دا رشید علی دهقان نو پتا سور د دې
بالکل او
ناولو نو یو سبب سره نو دا یو وخت ریډیو پاکستان سره منسلک وو. نو دا د ګلنار بیگم غوندې اواز چې کوم دی یا د ګلنار بیگم غوندې یو لوی سندرغاړي چې کوم پروډوس کړي دا هغه دې سندر دې رشید علی دهقان چې په وادو نو دې هغه اواز چې په اورېدل او بیا الته په سټلې او د هغه ځای نه راو ایستاسو بیا د پښتو د فلم انډستري چې کومه وا هغه بنیاد په ګلنار په کوم ولا
بالکل هم داسې
بیا دا رنګ دا زرسانګ تاسو کته شه دا رنګ نور نو دا پروډوسرانو په وړاندې په مخکې وختونو کې دا کارونه کړی دي او دا باید چې نن مثال ڈاکٹر
صاحب د هرې نړۍ د موسیقي خپل د عروج او زوال ورځي وي. مونږ چې په پښتو موسیقي کې کوم هنرمندان لرو مثلا فکر کوي چې راتلونکي وخت په یو بل استاد خیال ولري، هارون بچا به ولري، یا د موسیقي په میدان کې به رفیق شینوار ولري، یا دغه سي نور د هنر سره تړلي کسان چې دي، نو د دغه ځوانانو استعدادونو ته په کتو سره یا د موسیقي باندې چې تاسو نظر ساتي، نو راتلونکي ته باید خوشبینه اوسو.
حمزہ شینواری باندے پختو دے ادب دے غزل ارتقائی سفر اترے دل نہ دے او دارنگے مثال پر رحمان بابا یا خوشحال خٹک باندے اگر سفر اترے دل نہ دے او مثلا مونږ ګورو چې په غزل کې سمرا نوی نوی نمونه راغلي دي، نه حمزه شینواری نه پسته نو د حمزه شینواری مقام په خپل ځای دی، د خپل حمزه شینواری نشي پیدا کېدی. خو دا سفر په وړاندې سي ها، نو دا رنګ د خیال محمد یا تاسو رفیع شینواری یاد کړ یا هارون باچا مو یاد کړ، دې بدل جوته خبره ده. دا بے بدل انسانان دی، بعد بے بدل هنرمندان بدل یې نشتا. خدا دی چې د دې ځوانانو استعداد دومره دی چې لکه که هارون باچا نه کی پیدا، نو د هارون باچا نه خوم پیدا کیږي دی. نو دا ضروری نه ده ځکه چې یو وخت مونږ ته دا ښکاری ده چې بل خیال محمد مونږ نشو پیدا کولی، خو بیا هارون باچا پیدا شو. نو دا ارتقائی سفر دے، او زخو ورتا خوشبین ایم زوانانو کے صلاحیتو نشتا ہوں. او بل اوس لگ دا یو خبر پردا چی پر دیر زوانان زدا سے بورم چی دیر بشاوری طور باندے دی میدان ترازی، او دیر دا سے زوانان زبورم چی دی آغی دی روزگار وسیلے نوری دی، او هغه باوجود هم دی هنر میدان ته دی موسیقي میدان ته راځي. نو لکه دا هم یو دغه دی چې پښتانه دی سیستا اوس ته هغه په فانه کانسپټ هم نه دی هغه دی چې څو ورته تړلې شي او چې لکه پښتانه و دی غنی خان خبره چې پښتانه په سندره مین دی، خو د سندره په ویون کې تاسو پک نظر کوئ، صحیح اوس هغه کانسپټ هم بدل شوی.
ډاکټر محب پسیر له همدې سره د مشال رډیوي مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیږي. تر بلې ونه خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خا د و بعد وسه فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے. تبصری شننی خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.